د ماسپښین دوی به چشټوي د ازادي رادیو د سات خبرونه زه احمد شیبر مخته وړم په تخنیکی برخه کې امانه میرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د داعش ډلې له هلو ځلو خبرو. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرچکی. افغان حکومتي ځواکونه د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بلته ترلاسه کړ. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. او د استرالیا د کورنۍ چار وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لار پاتې و د مړو سیو کسانو شمیر اویا ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخاورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت ولې د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناټو قواو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موساقله کې هوایي عملیات پیل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط لږ تر لږه څوارلس کاله وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي د استانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د استانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلي له سخت دریدو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته د سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغه نشته کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوی دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانۍ د ثبات لپاره 40 میلیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک په دشنبه په ورځ 40 میلیون ډالر وپلوري. د افغانستان بانک له لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یا نسبی د دې ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې.
تیر اونۍ وروسته له دې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو د افغانستان بانک 15 میلیون ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسهارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ تبادله کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د 15 ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د دغو سیالۍ لومړۍ لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنځ ده. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څل شل لوبغاړي دي په دې کې د 19 کلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شزلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي. لوبغاړي
شاغلی فضلی زیاتوی چې د دې سیالۍ مقصد په دلوب غاړ وړتیا لوړول وی. اوس یو څو بهراني خبرونه. د هندستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نشته کې دوه هندي ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. هندي چارواکو پر پاکستانی ساتونکو تور پورې کړ چې پرون شپه یې ډزې پیل کړې او هندي ساتونکو په عکس العمل کې ډزې وکړې. له 2003 کال راهیسې پر سرحد تر ډېره بریده اوربند پلی سوی خو بیا هم ډېری وختونه پر پوله ډزې او نښتې کېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته زیاتې ترنګلې سوې چې د رواني اونۍ په پیل کې د غونډې د اجنډا پر سر د دغو هیوادونو د امنیت سلاکارانو ترمنځ مذاکرات لغوه شول. د استریا د کورنۍ چار وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لارې پاتې شوی و د مړو سیو کسانو شمیر اویا ته ورسید. دا تر هغه شمیره ډیره زیاته ده چې چارواکو پرون اعلان کړی و. پولیسو د یخی ساتلو یو لارې پر هغه لوی لار و موندله چې ویانا ته له هنګري څخه تله د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې دغه موندنی اروپאי مشرانو ته په ویانا کې د بالکان غونډې پر مهال چې د پناغښتونکو د کړکیچ په اړه کېده پرون ضربه ورکړه. د اروپאי اتحادیه د بهرنی پالیسي رئیس فدریکا موګریني وویل چې هله لري دغه غمیزه به غړي هیوادونه تر فشار لاندې کړي چې پریکړه وکړي او مسؤلیت واخلي. سربیا او مقدونیا له اروپای اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر افچا داچچ پرون په ویانا کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال پوښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو موږ ته ووایاست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان را مخکې کړه. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوس کې وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل سوی هیڅوک باید تېروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبلم پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستان په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم پکې شامل دي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې 1.5 ټن خوراکي مواد یې سوځولې دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یوه مسابقه کې ګډون کوي وارد کړي وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پروند وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتره لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشۍ په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکران د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو په وړاندې له دغو هیوادونو څخه د اکثرو خوراکي موادو واردول منع کړي دي. د خبرونو په اړه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکمنستان د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره هم شریکه کړې.
ترکمنستان کولای شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
د هلمند لمون ساکلا ولسوالۍ پوشا شویو پولیسو له حکومت شکایت کړی.
ما دې په قران کې سم داسې بیا غوړل کده مساکلا د پرسونل سره چې وته کده خدای دې بندا سره سي.
د خبرونه په دوام په یو راپور کې دا هم واوري چې داعش په افغانستان کې د منځنی ختیځ په څیر پیاوړي ریښې نشي څخلولای. په کابل کې مو په بیړنیو حالاتو کې روغتیاي ستونزې او اسانتیاوي په یو مطلب کې راخستل چې د دې شهر یو اوسیدونکي پکې وړاندې کوي.
سیاحت همې وزارت باید چې هر منطقه کې یو نمائندګي د جوړ کړي.
په کابل، جلال آباد او خوست کې نن کرکټ لوبي روان دي.
د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خان جوړ شوی دی ډېر ښه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله غواړي په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي، خو د طالب وسلوالو مقاومت د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه او په ټولنه کې د فرقه ای شخړو کموالی د دې سبب شوی دی چې دا ډله په افغانستان کې د منځنۍ ختیځ په څیر په تیزی پراخ نشي. خو د فرانسې خبري اژانس چلونکو له خولې وایي چې داعش پر دې سربیر هم د افغانستان لپاره جدي ګواښته. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
دا اسلامي دولت وسلواله ډله چې سوریا او عراق کې پراخ سیمې لاندې کړې لمیاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځ کې ځان ته ځای پیدا کړي. د فرانسې خبري اژانس په یو رپورت کې وایي دا ډله توانېدلې هغه وسلوال چې د طالبانو لیکو بیل شوي دي له ځان سره یو ځای کړي. خو دا رپورت په وینا د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې د دې ډلې د مشانو وشل کېدل او په افغانستان کې سرګندو بیرحمیو د پرمختګ مخه نیولې. لا طالبانو سره پرله پسې نښتې او جګړې هم د دې سبب شوې دي چې له منځني ختیځ څخه راغلي دا وسلواله ډله په افغانستان کې په چټکۍ پراخنه شي. د فرانسې خبري اژانس امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درسیز جنرال مارټین دیمسی له خولې وایي داعش په عراق او سوریه کې په ومه واتمه مرحله کې دی، په لیبیا کې په دریمه او څلورمه مرحله کې دی، خو په افغانستان کې دا ډله په لومړۍ او دویمه مرحله کې ده. د ناتو یو شمیر نورو چارواکو هم د جنرال مارټین ډیپسې خبرې خبرګی کړی وای د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې هڅه تنظیم شوی بریدونه تر سره کړي لکه په سوریه او عراق کې چې کوي خودی وای داعش کېدای شي چې په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي یو شمیر وسلواله طالبانو په ځنګړې توګه په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې بیرغ پورته کړي د فرانسې خبري ایجنسی وایي داسې ویرشته چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات خې د دې سبب شي چې ل طالبانو داعش ته د اوختونکو وسلواله شمیر زیات شي په واشنگتن کې د یو نړیوال سیړنیز مرکز غړي میشل کوګلمن فرانسې خبري ایجنسی ویلي داعش په افغانستان کې لسو میاشتو راهیسې فعال دی او په دې هواد کې لا هم طالبان د جګړې پیاوړې سواک دي د نوموړي په وینا طالبان دا مهال د دې وړتیا لري چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په وړاندې ودرېږي او تر دې مهاله توانېدلی چې دا وسلواله ډله تر ختیځ پورې محدود پاتې شي څېړونکو میشل کوګلمن په افغانستان کې د داعش په وړاندې بل خندا غني چې دلته فرقه یو مذهبي شخړې هم رژول نه دي لکه د منځني ختیځ په ځینې هیوادونو کې چې دي له کومو چې داعش د خلکو د ویش لپاره ګټه واخیسته
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې د چمتووالي اعلان وکړ دا مسله د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلی بیردی محمدوف تیر ورځ د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس عبدالله سره په یو غړي خبري غونډه کې بیان کړ اجرایی رئیس عبدالله د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او امنیت تضمین لپاره مرسته کوي یوسف خان ساتران له کابل راپور لري
ترکمنستان وای چمتو دی چې په غو هیواد کې د افغانستان د سولې خبرو اترو لپاره شرایط برابر کړي د ترکمنستان جمهور رئیس چې د پنځمه پورس کابل ته راغلی وو په همدې ورځ نو وخت د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس عبدالله سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی قربان قلی بردی محمد دوف خبريالانو ته وویل هیواد یې کولای شي د افغانستان د ستونزې په حل کې همکاري وکړي او په خپل هیواد کې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره زمينه برابر کړي دای وای مونږ تیار یو چې د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره په خپل هیواد کې زمينه برابرې کړو مونږ نه یوازې د ملګرو ملتونو د یو فعال غړي پایس بلکې د یو هیواد پایس چې پاغه کې د ملګرو ملتونو د ډیپلوماسي مرکز واقع ده کولای شو ستاسو د ستونزې په حل کې مرسته وکړو د ترکمنستان جمهور رئیس په دغه سفر کې د افغانستان سره ګڼ تړونونه لاسلیک کړل په داسې حال کې د سولې خبرو اترو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې د وسلوالو طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې د لومړي دور خبرو څخه شاوخه دوه میاشتې تیریږي ټاکل شوی و چې د سولې د دویم پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په وروستۍ کې بیا شوی وای خو د ملا محمد عمر د مړینې خبر دا پروسه ځنډولې ده له هغه وروسته د څو خنډیو پیښو په تړاو افغان حکومت پاکستان ګرم وبالو او جمهور رئیس غنی ویل چې له دې وروسته له پاکستان نه غواړي چې طالبان د خبرو میست کینوي د سیمې د دې هیواد د لیوالتیا سربیره له دې وړاندې چین ویلي چې له پاکستان یې غوښتي ترڅو د افغانستان د سولې د روسي سره صادقانه مرسته وکړي په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې د سولې خبرو اترو قربتوب ته زړه ښه کړی دی عبدالله ویل افغانستان د ترکمنستان له دې هڅو قدردانی کوي
تشکر میکنیم از نظر شما در
مورد ستاسو د نظر څخه چې د اړتیا په وخت کې د سہولت درمنځ کولو او د سولې خبرو اترو لارې پیدا را امنیت په برخه کې لری مننه کوم یو شمیر کارپوان وایي چې ترکمنستان د یو بیطرفه هیواد په توګه کولای شي چې په جګړو کې ښکیل د افغان طرفونو لپاره لازمي زمينه برابرې کړي دوی وایي اوس مهال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې نه دي افغان حکومت باید ترکمنستان بدیل وګڼي او د هغو هیواد د همکاریو څخه لازمي ګټې پورته کړي
د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکمنستان د چارواکو له دې شمنو چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په برخه کې به همکاري وکړي هر کله کوي د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار نن په کابل کې ازادي رادیو ته وویل ترکمنستان له پخوا راهیسې د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات لري او کولای شي چې د سولې په مذاکراتو کې رول ولوبوي افغان کارپوهان وایي ترکمنستان په سیمه کې د یو بې پرې هیواد په توګه پاتې شوی او د سولې په مذاکراتو د دې هیواد همکاریو ته خوشبيني زیاته شوې ده خان محمد سین له کابل راپور لري
د ترکمنستان افغانستان د چارواکو له دې سرګندونو وروسته چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د زمینو له برابرولو سره به مرسته وکړي د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبینه کړې ده د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د مذاکراتو په برخه کې د ترکمنستان ژمنې او هڅې کولای شي چې مثبتې نتیجې ولري
یقیناً که خیلی خوشبینانه و دوستانه استقبال میکنیم و ایره یک
په یقین سره په خوشبینی او دوستی هر کلی کوو. د ترکمنستان د چارواکو څرګندونې د دوستی نښې ګڼو، ځکه چې د ترکمنستان او د طالبان ترمنځ یوه پخوانۍ پیژندلګلوي او اړیکې موجودې دي. په همدې اساس کېدای شي ترکمنستان د سولې د مذاکراتو د زمینو په برابرولو کې رول ولوبوي.
خاغلی قاسم یار وویل ترکمنستان د طالبانو د حاکمیت په دوران کې یو ځل د سولې د خبرو اترو کوربه و او په دې برخه کې تجربه لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د پنجشنبه په ورځ د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف د یو دولتي لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی و او د افغانستان له جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره یې لیده کاته وکړل. د ترکمنستان جمهور رئیس افغان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په خپل هیواد کې د سولې د مذاکراتو لپاره زمینې برابرې کړي. کابل ته راغلی د ترکمنستان پلاوی له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاریو ژمنې هم کړې دي. په عین وخت کې افغان کارپوهان ترکمنستان په سیمه کې یو بډای او بې پرې هیواد ګڼي او وایي دا هیواد د ښو اړیکو له مخې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره یې لري کولی شي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې کارپوهانو له جملې څخه حاجي سید داود آزادي راډیو ته وویل
ترکمنستان لکه څنګه چې په سیمه کې یو ښه شهرت لري، په نړیواله ټولنه کې هم یو درنښت لري، نو زه فکر کوم چې دغه صفاتو ته یا ځانګړتیاو ته په کتنه ترکمنستان کولی شي چې د سولې په پروژه کې دلته هغه خپل سیمه ییز رول ادا کړي.
ترکمنستان په داسې حال کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د همکاریو ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کمرنګه شوي، او دا ځکه چې افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان مخالفین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې د افغانستان پر ضد د حملو پلانونه جوړوي. بلخوا په دې وروستیو کې د چین هیواد هم له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې له مذاکراتو سره رښتینې مرسته وکړي. خلق په دې نظر دي چې افغان حکومت د سیمې او نړۍ د هیوادونو له ښه نیت څخه ګټه واخلي او هڅې د تیزې کړي چې په هیواد کې سوله ټینګ کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند مساکله ولسوالۍ د یو شمیر پولیسو په وینا سقوط کړی، خو د هلمند ګڼ چارواکي لا هم وایي چې ټوله ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې. او نن خبر لرو چې د افغان ځواکونو ترڅنګ بهرني هم د مساکله په جګړه کې شکیل شوي دي. د مساکله له ولسوالۍ یو شمیر راوتلو پولیسو له ازادي راډیو سره د سترګو لیدلې حال بیان کړی دی. په دې اړه تفصیل له الیاس دایڅ.
د مساکله اوسیدونکي د ولایتي شورا وکیلان او د حکومت ځینې سرچینې وایي مساکله ولسوالۍ د تیرونی په چهارشنبه طالبانو ونیول، خو د افغان حکومت وندویان او مسولین پر رسمي ډول د مساکله د سکوت خبره نه مني. د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته د پولیسو یو شمیر سرتیري چې د خپلو څو جلسو ملګرو لپاره د لشکرګاه ښار په ولي کرم درکې قبرونه کاږي وایي ملي اردو او د پولیسو خاصو ځواکونو ته څو ورځې د مرستې نارې ولي خو چا مرسته ورنه کړه. دوی چې د نوم نه شودرو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې، تور پر کړ چې د هلمند امنیه قومندان پاسوال نمجان ملاخیل او د کل اردو مشر تورن جنرال دادان لونګ ته څو ډېر د مرسته ویزه په سرتیرو د استولو ولخو ورونه رسیدل. د دوی د خبرو معلومیږي چې وسلوال تر دوی په درنو وسلو سمبالو او په منظم ډول د ولسوالۍ د نوولو پلان جوړ کړو.
پرمر باندې د ورځې پر 15 بجې باندې جنگ شروع شو. د ماځګر د شپې در دولس برجو باندې پرمر باندې خاص اشته د ګان راکټان ورې دل مشته نو وردو کومک را کوي نو کومندان یې را کوي نو کومندور را کوي نو کتای خاص را کوي چا کومک نه را کوي سموش کومندان وښته سو بدرغه مسکله سکوت وکړي.
دا پولیس چې ببر سر اوسې هم د پولیسو درشه غوسه د مساکلات تر سکوت څو شی به وران د خپل وجل سو ملګر ته خبرونه کاجوي. د وسلوال شمیر ډیر زیاتو په منظم ډول د بردونو لپاره تازه د مکسان جنگول. د ولی کرم پادر کې د مساکلات امنیت کمانډن یو بل پولیس وویل کله چې ملي اردو تر شل ډیر پوسټ خوش کړي او د مساکلات امنیت کمانډن د سخت جګړې پر مهال ټپسو 800 ولسوالۍ پریږدي. د وای ولسوالۍ د ملي پولیسو څخه نه بلکې د ملي اردو څخه نیول شوې ده.
د پنځه میاشتې کېږي چې موږ مسیره وو، د یوه میاشت کېږي چې داسې مسیره وي چې دغه نارې وو چې کومک راوستې وو کومک. موږ ولي تېرې نه اسلده زموږ پوستې وردو دوه ویشت پوستې ورېلک یوازې پولیس پاتې دي. په دغه ورځ کې موږ قومندان ټپې سو چې ما سې هغه حرکت راوکړې د ولسوالۍ د سکوت ورکړې اردو تر مخه ځغاست ازربایجان وګرځ ولاړ.
تر اوسه حکومت په رسمي ډول د مساکله د سکوت خبر نه تایید کړی. تلمن د ولیوان د عمر ځواک وایي د مساکله ولسوالۍ د یو شمېر سیمو څخه په تاکتیکي ډول په شرطه کړی دی چې د یادو سیمو د بېرته نیولو لپاره د بهرنیو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل کړی دی. عمر ځواک وایي د تېرو اونیو په سخته جګړه کې چې له امله مساکله ولسوالۍ سکوت وکړ، د پولیسو 15 نفر وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. خو په مساکله ولسوالۍ کې د پولیسو یوې پوستې قومندان چې د لومړنیو ښودلو په شرط د ازادي راډیو سره په لشکرګاه کې خبرې کولې، د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات تر هغه چې حکومت یې په رسمي ډول تاییدوي ډېر زیات یاد کړل.
د قومندانۍ باندې د وړ مشبه بله شپه داسې جنګ چې موږ ته نه اردو کومک را کړی دی، د خدای بنده کومک نه دی را کړی. قومندانو پر روشن ټاور باندې ناست و، شل ټانګه کومنډو یې پر ځان راګرځولي وو چې د هغه ځای کې امنیت یې نیولی و. چا څلور سوه ټانګه لنډۍ نوې ته در ورسېدل، هغه چې به راله دوه درې ټانګه وو په قرارګاه به ننوتل. پرون مو ټپیان راایستلي دي چې تیاروي ته مو پټوان ګردو دای شورول چې دا ټپیان واخې، هغه مو دادي ګرده شهیدان سو پر لارې باندې دغسې را ووتلو. سلاوي وکړو، سلا کوټونه یې مکمل ګرده ورې ور پرېښول. موږ سره چا کومک اردو ور پرېښول، اردو ګرده خپل سلا کوټونه درې دانې دغه توپه ما دې په قران کې سمې داسې بیا غوړې لکه د مساکله د پرسونل سره چې وسو کله خدای دې بنده سره سي ورته چې موږ د ګرده ورته وردو د خو به ډیر مړي دي چې خپل نفر وسلای پر واړو دي، هغه به خپل سکوت کړي جنگ بنې برسي. یا خپل سکوت وکړي، خپل حرکت راو کوي، چې حرکت راو کوي نور ورته کاش کې تر شا د خپل نفر ويشته.
دا چې مساکله سکوت کړي کنه یوې خواته پرې ورته خو د دې ولسوالۍ څخه د اوږدو جګړو له امله د بېځایه سور کورنۍ ولایت خراب دی. د هلمند ولایتي شورا غړی او د مساکله اوسېدونکی عبدالمجید خونده وایي شاوخوا 2000 کورنۍ بېځایه سوي دي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل د دې کسانو څخه ډېرې ګاونډۍ ولسوالیو او ګریش ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولښ پښنمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې څو دقیقې وروسته ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلي اس ام اس ولولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس را واستوئ. د بیسرحد خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له لوري لشپږو خبریالانو پوښتنې ګرویژنې غندلې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د ژورنالستانو په اړه هر راز تور او شکایت باید د رسنیو کمیسیون وڅېړي. اسمت څاروان راپور لري.
د بیسرحد خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت ادارې له لوري لشپږو خبریالانو پوښتنې ګرویژنې وغندلې. ویل چې امنیتي چارواکي باید له ژورنالستانو څخه غیر قانوني تحقیقات ونه کړي. دا شپږتنه په یو فیسبوک پاڼه کې د بینومو لیکوالو له لوري د لیکل شویو مطالبو د خپرولو په خاطر پوښتنو ته وربلل شوي وو. کابل ټاکسي فیسبوک پاڼه د اپریل لمیاشتې را په دیخوا د حکومت او د هغه د وزیرانو او د ملي امنیت شورا د غړیو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپروي. احضار شویو ژورنالیستانو د کابل ټاکسي فیسبوکي پاڼې سره هر راز ارتباط رد کړی، خو د ملي امنیت د ریاست اقدام هم غیر قانوني بللی دی. د بېسرحد خبریالانو ټولنه وایي وروسته له دې چې د افغان ژورنالیستانو ټولنې د کابل ټاکسي په تړاو له افغان خبریالانو پر تحقیقاتو انتقاد وکاوه، د افغانستان د ملي امنیت شورا د اګست په 24مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دولت د معلوماتو ازادۍ ته درناوی کوي او د معلوماتو حق ته ځانشمن بولي. خو د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې د کابل ټاکسي په ارتباط له شپږو خبریالانو څخه د پښتنو ګرویژنو یادونه نه وه شوې، مګر د دې فیسبوک پاڼې له لوري د ملي امنیت شورا د غړیو د عکسونو خپرېدا غندلې او هغه د دولتي راز افشا کول بللې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې د افغانستان د رسنیو د قانون له مخې د خبریالانو او رسنیو خلاف هر راز شکایت مخکې تر دې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شي، لومړی باید د رسنیو د تخلفاتو کمیسیون له لوري وڅېړل شي. د مطبوعاتو د ازادۍ له پلوه د بېسرحد خبریالانو د ټولنې د 2015 کال په فهرست کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ څلور رسنۍ سیالۍ پیل شوې دي. د سیالۍ د پنځو ټیمونو ترمنځ په خوست او ننګرهار کې نن رسمن پیل شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وایي چې له دې سیالیو هدف د لوبغاړو د وړتیا لوړول او له ملي لوبغاړو سره د نورو لوبغاړو د بلدتیا او د هغوی له تجربې ګټه اخیستل دي. د ښاغلي فضلی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د لوبو په اړه معلومات ترې غوښتي.
چالی ورتوای دا چنمړی چالی یا لوب په خوست کې د بنجامیر او د میسیاینک وی د میسیاینک د شری په نوروز منګل کوي او د بنجامیر د لوګل مشری بشیزاد محمدی کوي. همداسې دوه لوب بیا په ننګرهار کې د غازی امان الله خان نړیوال کرکټ میدان ته بوس او د سپینغر لوب کې درمنځ بکیږي. دا به تقریبا څلور ورځې دوام کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي په دغه مختلفو زونونو باندې یعنې په پنځو زونونو باندې مختلفو توګه تقسیم شوي دي. دا زموږ لپاره ډېر مهم وو ځکه چې دا د
حاجي صاحب ټول څو ټیمونه دي چې دغه سره لوبي کوي. ټول مجموعاً څو ټیمونه دي؟
دا پنځه ټیمونه دي او په مجموع کې یو سل شل لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي چې هر لوبډله به شل شل لوبغاړو نه تصوي ده. یو سل شل لوبغاړي دي په دې کې د نونس کلونو ملي لوبډلې د کورنۍ کرکټ نه چې هغه لوبغاړي شل ځلې لیدلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوي دي. لوب کې
ښاغلی فضلی د سل ورځنی لوب لپاره خو باید میدانونه ډیر ښه سم وي ځکه چې لوبغاړي به که خراب میدانونه وستړي کیږي. به تاسو څه تیاری نیولې دغه لوب لپاره؟
تاسو ته معلومه ده چې په ننګرهار کې د غازی امان الله خان خرګوټ کې چې کوم میدان دی هغه په ملي معیار باندې برابر دی. په خوست کې چې کوم میدان جوړیږي د کرکټ بورډ تر طرف څخه هغه چارې دروسه پرې نه دي. البته د خوست یو شخصي میدان چې د امیر منګل د خانه جوړ شوی دی ډیر ښه معیاري میدان دی او دغه په اصطلاح باندې د چمن او لوبي پښتن ځایونه چې دی پیچ ورته وایي هغه بولډري هم معیاري ده. نو په راتلونکي کې به ان شاء الله هغه سهولتونه چې دي لکه څنګه چې تاسو ول هغه ډیر اړین دي چې باید تل ورځنی یا تل ورځنی چالي تام میدان بالکل معیاري وي.
ورسته پښتنه تاسو خپل هم فکر کوم خوست کې استي څنګه د بیروبار د خلکو تګ راتګ د غلوب ته څنګه ده؟
بالکل زه اوس مهال په خوست کې ما یعنی په زرګونو د کرکټ روان دي د لوبي میدان ته د حد نه زیات ما دومره فکر نه کوم چې په خوست کې به دومره د کرکټ مینوال واکن چې افغانستان په کچه د کرکټ ریکارډ مات کړي چې دومره مینوال روان دي چې په میدان کې نور ځای هم نشته. ام دا غواړم چې منګ د ډیزل توجه د څلور ورځې شالي وخوستم ورک
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
صابر لیکلی دی لشکرګا څخه لټول افغانستان څخه باید مرستندوی ځواکونه راټول شاو د هلمند شمال لوسلوالو پاکړي. مسلم حیدر له نورستان لیکي له دوه بولو سوالی کې امنیتی ځواکونه طالبان سخت ځپلی دي. کاری هستخان تندر له هلمند لیکي د ترکمنستان جمهور رئیس څخه مننه کوم چې افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي. فضل محمد له کندهار لیکلی دی ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو ته ګټه رسولی شي. محمد حنیف عثماني لیکلی دی له میدان شاره ولسمشر د امنیتی ځواکونو شسن بال کړي څو پاکستان ته د د پوینا غاښ ماتونکو جواب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی جګړه کې د پاکستان د استخباراتو لاسته البته د هلمند جګړې ته اشاره کړي. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا پراستول سمس کې لیکلی دی د پکتیا د امنی قمندانۍ په پاسپورت شوبه کې پښکار رشوت اخیستل کې جاویداری فساد موجود دی. اسمت الله افغان لکندهار لیکلی دی افغان چارواکي باید د هلمند امنیت ته جدي پاملرنه وکړي کنه به بیا وروسته ورته ګران شي. او ګڼ اوریدونکو لیکلی دی چې د کرکټ په باره کې ولې مشته معلومات نه راکوي. اوریدونکو دغه اوس مخکې مو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستيال عزیز الله فضلی مرکه واوریده چې څلور ورځې لوبي په افغانستان کې پیل شوې دي او د هلمند د جګړې په ارتباط ګڼ اوریدونکو راته لیکلی دی چې جنو دا ویل دي چې د مساکله پولیسوالي کې افغان دولت ملامت دی. جنو نورو لیکلی دی چې امریکایان باید د دې جواب ووایي ځکه چې افغان ځواکونو هلته په میړانه جګړه کړې ده او د مساکله په ارتباط ګڼ نور سیمسونه هم را رسیدلې دي خو وخت اجازه نه راکوي.
We'll be right back.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، البته د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. او په دې پروګرام کې مو لوي نوي تیبي تحقیق خبرو چې نوي شوې ده. خو 2 بجې او 1 دقیقې شوې لند خبرونه لملالي بشیر څخه.
د ناتو قواو امریکایي ځواکونو د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي داستانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې و اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوې. د هندستان او پاکستان پر پوله د کشمیر په سیمه کې د سرحدي ساتونکو ترمنز په نشته کې دوه هندي ملکیان وجل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د استریا د کورنۍ چار وزارت وایي په هغه لارې کې چې پر لوی لار پاتې و د مړو شوي کسانو شمیره د څلور کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون یو او یا تر ورسېده. سربیا او مقدونیا له اروپای اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د مهاجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ شي. او د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم تن خوراکي مواد یې سوځولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدونکو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبه جو پوري په منځنۍ صفه 1290 خبري شو. په همدې صفه بیا د ماښام لوو د سهار تر اوبه جو پوري آشنا راډیو اوریدل شي. دولتي روغتونونه په افغانستان کې په تیر بیا په مرکز کابل کې تر کوم بریده په بیړنیو حالاتو کې د ناروغانو د درملنې وړتیا لري. په دې اړه یو تفصيلي راپور له صفي الله سنګزي څخه.
دولتي روغتيي مرکزونه او روغتونونه څومره د تروريستي حملو او چاودنو قربانيان منلې شي او روغتيي با کیفیت خدماتونه هغوی ته وړاندې کولای شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکو او یو شمېر دولتي روغتونونو مسولینو لازمي راډیو سره خبرو کې ډاډ ورکړ چې په نابرابره حالاتو کې روغتيي دولتي پرسونل پوره تیاری لري چې ټپيانو ته خدمات وړاندې کړي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون سرپرست ډاکټر نجيب الله نثار وایي چې د تیرو دوه لسیزو جګړو دغه روغتون روغتيي پرسونل داسې رسولې چې تریوي پیښې ورسته او د هغې د ټپيانو په انتقال سره ژر تر ژره د دغه ټپيانو په علاج لاس پوري کوي.
ټول وطنوالو ته یو وطندارانو ته اطمینان ورکوم چې دغه وقفات خو نه خاصه چې د سکتلوي وقفات یا کوم انتحاري وقفات کله د کابل کې واقع کیږي. نیم شبخانی وزیر اکبر خان زیر سر دل لرو چې دغه مریضان ومنو او کومک وسره وکړو. ادوی کافي او ټول سامانات هر څومره په اختیار کې لرو دیگه کوم مشکل نه لرو. شبخانه کې څلور فعال امبولانس لرو. دی وسلو کې بیا د کابل امبولانس هم موږ سره کومک کوي.
د وزیر اکبر خان د 213 بستري روغتون چارواکي وایي چې روان کال لپاره راهیسې د انتحاري حمله 143 شپې ټپيان د روغتون ته ورول شوې او د ټپونو تر معلومولو وروسته درملنه شوې ده. د روغتون چارواکو سره په خبرو کې موږ ته معلومه شو چې روان کال کې د بودیجې کموالی سره مخ دي او دغه وضعیت هغوی اندېښمن کړي دي. د دارالامان په سرک د استقلال روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. اوس مهال د روغتون 400 بستره لري. له هغه ځای چې د انتحاري حمله او چاودنو ډیره قربانیان د روغتون ته انتقالیږي و موږ غوښتل په دې او په هیګو چې د غروختون روغتيي پرسونل له کوم لارو په استفادې سره د ټپيانو درملنه کوي. د غروختون رئیس ډاکټر محمد علي ایشان وایي یو ډله ډاکټرانی ګمارلې دي چې په دغه خاص حالاتو کې له ټپيانو سره مرسته وکړي او سربیره پر دې د یو شمېر روغتونونو د همغږي پر اساس د دغه ناروغانو د درملنې په بهیر کې هم اسانتیاوې رامنځته شوې دي. ښاغلی ایشان په خپل خبرو کې د اندېښنې ته اشاره کوي چې کچیرته ورسره مرسته ونه شي نو حالات له کنټروله وتلې هم شي.
پرس کال مون په خپل روغتون کې ټول سهي سهولتونه سوو لکه ادویجات لکه وسایل هر شی زمونږ په اختیار کې وو. متاسفانه سکل تر اوسه پورې زمونږ په اختیار کې نه ادویجات شته او نه وسایل او تاشان. صرف د عاجل مریضانو لپاره مونږ پوره پوره آمادگی لرو. ادویجات زمونږ په شفاخانه کې بخوا وو او وزارت صحت عامه مونږ لپاره په دې څو ورځو کې لګلې ده مونږ عاجل واقعیت دپاره پوره آمادگی لرو او ټول شفاخانه په روتین مریضانو دپاره په شفاخانه کې حتمی نشته. چې آلت په شفاخانه کې همداسې رواني او زموږ په اختیار کې ادویه او طبي وسایل زموږ په اختیار کې نه دي، نه یوازې د عاجل مریضانو دپاره یې، د روتین او نورمال مریضانو دپاره هم یو فاجعه ده.
د کابل د ابن سینا عاجل روغتون چارواکي وایي دغه روغتون په یو وخت کې 60 ناروغان منلی شي، خو دوی د پرسونل په ځانګړي توګه د نرسانو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان د مالیې وزارت بیا وایي چې تمه ده روان کال نړیوال بانک 1.1 میلیارد افغانۍ د روغتیایي برخې د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوشش کړم دا وخت کې پول بر ما میرسه،
هڅه مو کړې تر هغو چې دا پیسې مونږ ته رسیږي، او دا چې د عام روغتیا وزارت له کومې ستونزې سره مخ نشي. په خپله د عام روغتیا وزارت په بودیجه کې 400 میلیونه افغانۍ مونږ تعدیل کړي او کولای شي له دې پیسو ګټه واخلي. له دې ټولو سره سره خلک له حکومت نه د باکیفیت روغتیایي خدمتونو او دغه سکتور د پیاوړي کولو غوښتنه کوي. یو شمېر کابل ښاریان دا ټینګار کوي چې باید حکومت په بیړنیو حالاتو کې لازم تدابیر په پام کې ونیسي، تر څو کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې په مهال د دواګانو د ګرانبیې او بې کیفیتي روغتیایي خدمتونو په اړه اندېښنه ونه لري. فضل احمد او سید ابراهیم ازادی راډیو ته وویل
انتحار انفجاری که در یکی از مناطق افغانستان حالا صورت میگیره،
انتحاری حمله او چودنی چی در افغانستان په ځینو سیمو کې تر سره کیږي او ټاپیان روختونونو ته وړل کیږي، لړی رستونزو سره لاس او گریوان وی، له هغه دلی د اضافي بسترونو نشټواله او د امبولانس موټرونو کمښت ناروغان انتقال کړي.
انتقال بدین
زه فکر کوم ټول د زمدا توقع وي ده سیاحت همې وزارت نه خوانه چې باید په هر بخش یا هر منطقه کې یو نمائندګي دوی جوړ کړي، تر هغه سي دوی شفاخانې ته انتقال کړي، عمل ته دوی ته یو آمادګي ونیسي، یو بقایا وکړي تر هغه چې دوی شفاخانې ته رسېږي.
خود عام روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان شته روغتونونه کولای شي چې په بیړنیو حالاتو کې زیانمنو شوي خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. دغه وزارت ویاند وحید الله مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که از من ها خدای نه کچا مثلا از من چاپیان کیږي دوی سره باید طبي مرستي وشي. خدای نه خصدا حالات به هم من سرازي د روغتیا وزارت آمادگی لري، د نور استرار کمیته یا طبي استرار کمیته اعضا او سره چاغه متشکل دي، دفاع دي وزارت، د داخله دي وزارت، د طبي ټول پوری چارواکي دي چې د هغه سره په ګډه سره موږ هم ترون ته خدمات ارزه کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په بیړنیو حالاتو کې ټپیانو او ناروغانو ته د خدمتونو لوړاندې کولو خبره کوي چې له دې مخکې په څو وار د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو او څارونکو له پاملرنې شکایتونه شوي دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو پورې اوریدل شي او د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. نن په ازادي رادیو کې له 3 تر 4 بجو ولایت په ولایت پروګرام بامیان ته ځانګړی شوی او له 4 تر 5 بجو ولایت په ولایت پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې د ازادي رادیو په دې پروګرامونو کې برخه واخلئ. اوس مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خپاره کړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ټکنالوژي پرمختګ دومره چټک دی او دومره نوي شان راوځي چې تقریبا هر ورځ د یو نوي کشف یا بریا خبر خپري شي. یو تازه اپلیکیشن راوتلی چې عکس اخیستونکي د هغه په وسیله کوروي یا بیضوي عکس واخلي. دا نوی اپلیکیشن فیشی پروفیشنل نومیږي چې ګردی عکسونه اخلي. دا اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره په زړه پورې دی چې په مختلفو بڼو د عکسونو غوښتن کړي. د امریکا د اوهایو پوهنتون د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د جاز یا د نامتو هنرمند موتسارت موسیقي ته غوږ نیول امکان لري چې د مرګي ناروغي جوړه کړي. په دې څېړنه کې ویل شوی د مرګي ناروغان نسبت هغو کسانو ته چې دا ناروغي نه لري د موسیقي په وړاندې متفاوت عکس العمل شي. د مغزو سیګنالونه ښیي چې د میرګي په ناروغۍ د اخته کسانو مغزي څپې د موتسار یا جان کولترین له موسیقي سره همغږي کیږي. خود امریکایي کمپوزر جان کیچ له موزیک سره هماهنګي نه لري. د اوهایو د عصبي علوم استاد کریستین چاریټن وای زموش په باور موسیقي د میرګي له ناروغانو سره د یو خارجي عامل په توګه مرسته کولای شي. په چیرنې کې ویل شوی چې موسیقي د میرګي بشپړه درملنه نشي کولای، خو د چیرنې وښودل چې د نورو عواملو ترڅنګ موسیقي هم کولای شي د میرګي له مخنیوي سره مرسته وکړي. د آیسپرین په اړه مو په خوا هم ډیر اوریدلې و چې د سرطان ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي، خو اوس په همدې ارتباط د بریتانیا د لیډز پوهنتون څېړونکو وایي چې آیسپرین د چاغانو لپاره ضروری دی. د دوی په باور چاغ کسان د نورو خلکو په پرتله د لوی کولمې د سرطان له خطر سره زیات مخامخ دي. د لیډز پوهنتون څېړونکو وایي که څوک هر ورځ آیسپرین وخوري نو د لوی کولمو په سرطان د اخته کېدو خطر یې کمیږي. دوی د لنچ سندروم د اتسوه درې نیوی ناروغانو ازمیش پیل کړی دی. لنچ سندروم یو ډول جنیټیکی اختلال دی چې ډي ان اې تر اخیز لاندې راولي او د لوی کولمو د سرطان د احتمال زیاتېدو سره تړاو لري. د کلینیکل انکالوجي د راپور لمخي څېړونکو پریکړه کړې چې د دوغو کسانو په خوړو کې د لسو کلونو لپاره د ورځې یو آیسپرین ګولې زیاته کړي. د اسمش پایله شي چې د لوی کولمو سرطان په هغو کسانو کې زیات دی چې وزن ډیر وي. آیسپرین باید د ډاکټر په مشوره وخوړل شي ځکه چې آیسپرین د ډیرو کسانو معدې ته تاوان اړوي. د کولمو سرطان په نړۍ کې دریم عام سرطان دی او د مړینو له نظره د دې ډول سرطانونو په وجه په څلورمه درجه زیات کسان مري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز د راپور لمخې په 2011 میلادي کال په متحده ایالاتونو کې یو 5003 اچاتنه د دې ناروغۍ له کبله مړ شوې دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ده. د تاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا ونې مهم پر بیل بیل مسایلو تاسو پیغامونه اخیستې دي. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګرد سره وورو چې زموږ اوریدونکو د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشترستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره هوار کړي. البته مخکې تر دې چې پیغامونه تورسو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه دی او یوازې تاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
زه احمد دې من تاسو سره پاتم اکه وروره مصطفی خپل باندې حکومت باندې ضرورت کوي. پای دې له دې کابل کې د پاکستان جاسوسان سفریان سبو کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو د نن په کابل پرچو مهمه وزري دلته خاینان ثوروز نو خاینان ثوروز یو د خاینان ثوروز غوښه سلام دې ارڅوک چې په جن تای دل دې په کابل کې ګرځي یو حکومت یې دانه کې چې نه پر کابل باندې پرچو مهمه کوي. هغه ملک څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کوي. افغانستان خلک ولې چې په خلو وته ولاړ وایشي دې نه غوښه مدرسې جوړ کې په افغانستان کې دغه پیدایان ورو استیاره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وایي. موږ حکومت سره دا هیره د پاکستان د ستان چې په افغانستان کې ګریږي دا قانون دی او تکلیف به شپور په داسې یو غنام پاتنې شو سره.
د عربی رادیو ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږي. دا افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او دښمنۍ پوه شي. د کچا امریکایان نه پیسې واخلې بیرته د امریکایان په وزنه استعمال کړي او چې ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخلې بیرته د افغانان په وزنه باندې استعمال کړي. کله به د افغانان پوه شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زجی بسم اللہ کرنار ولایت زحمت کوم زما د افغانستان د جمهور په شغله شوبه د خبره هله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشکل اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل
اقتصادی پروګرامونه او اقتصادي طرحو باندې کار کولو ته موږ ضرورت لرو. موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې ښه تاثیر پیدا کړو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم آیت اللہ کنل نہ آزادی ریڈیو ٹول کر کے ان کو اور عزم کو تو سلام نہ ہونے کے خلے اڑان کو اور پیغام میں داد ہے کہ افغانستان جنگ بندی دل دا امریکہ ہاگا یو ملیارڈ ڈالر دے کے پاکستان پہ اور کئی اور پاکستان آگے تو دے پر ایک بندی دے دا پیسے اخلی چمنگ دا افغانستان تو سرحدوں کی عملیات کو اور آگے سے کئی چاہے دا افغانستان کی جنگی ڈلی پہ تشہیزوی کچھ تجربہ پیسے بندی سی نو اس وی پروسی ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم او ورسته ترغه زدا غواړم چې زما پیغام په پارسی په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ائتلاف کې برخه اخیسته و بای چې دوی د افغانستان یو یو تیارې ورکې د افغانستان پوج پر فو دریږي بای چې یو او دوی تیارې ورکې دوی چې د افغانستان پوج پر فو دریږي دوی ونی زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوج سره کومک نه کوي.
زه محمد رضا یم کابل د تماس نیول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک یو پیغام پیدم اشرف غنی تا او عبدالله تا دا 5000 کال مخکې موږ دغه تذکره وی انګریزانو نقلې بدلی شورویانو نقلې بدلی مجاهدو نقلې بدلی طالبانو نقلې بدلی اوس که یه هر څوک بدلی اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي که مخه نه نیسي استفوکي دی دواړه د افغانستان اوږي دی نو افغانان نه دي چې موږ د افغانستان په نامه تذکره نه لرو د اسلام په لار تذکره نه لرو پاتې د کومه د هندستان تذکره واخو که د پاکستان واخو که د ایران واخو افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توسې 3000 کاله طالبانو وینې توکړې مجاهدو توکړې دا د وژي داسې لار مخکې راغلي بېرته د وژي. وسلام.
هندستان ولایت نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما زما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني احمد جن احترامانه دا هیله ده چې په هیواد کې د بریښنایي تذکرو ویش پیل کړي تر څو هیوادوالو هغه شناخت معلوم شي.
الو السلام علیکم. زه عصمت الله فریادی د کابل ولایت د احمدشاه بابا د مینې اوسیدونکی یم. څرنګه چې دا تذکرې شروع دي دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بېخي منو نه ابدا به هغه جعلي کاری دا د خارجیانو لاسونه دي ایران او د نورو دولتو د روسیه مثال د خارجانو لاسونه دي دا تذکرې ورته افغان ټول یو افغان ده که تاجک ده که ازبک ده که هزاره ده که پښتون ده ټول یو افغان ده دا تذکرې موږ نه منو وروره افغان بسم الله الرحمن الرحیم دا به ضرور دې ولیکل شي. والسلام و احترام.
زه سلام ګل خورشید د یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی مقصد سازمان ده که نفر دی که حکوم دولت ده. موږ زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
السلام علیکم. زه معلم رفیع الله خلیفی د کاپیسا ولایت د تجاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. وروره د کومې الکترونیکي تذکرې چې دولت ورکوي او په هغې کې د افغان او د اسلام کلمه نه لیکي دا تذکرې نه موږ اخلو نه موږ قابل د منلو دي ځکه چې افغان زموږ ملي هویت دی او کوم کسان چې دی مخالف دي که هزاره دی هغه د هزاره جات ته ځي که ترکمن دی د ترکمنستان ته ځي که تاجک دی د تاجکستان. موږ افغانان یو د دې وطن اوسیدونکي ټول پښتانه افغانان دي ټول د افغانستان اوسیدونکي افغان څوک چې د دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي هغه به د سر افغان دی په دغه تذکرې که چېرته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي موږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شولې افغان به وګټې وطن د مور و پلار افغانستان به وګټې. وسلام.
بله السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو اوریدونکو ته.
فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغ او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعده کوي نو په خپل وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر لا لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یوه نابینا یم کې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تسلیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک دیارلس کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه ایله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مسته بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ پیس شورت کار نه دی کړی. موږ خپل خپل مځکې هم نه سو وای د ډیرو ته، ولې د ملت قدرت دونه نه دی. ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو دوه کیلومتره او درې کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مو دا توقع ده چې د قمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی. څلور نفر طالب ته مه ګورئ، طالبو د خلکو رویت تغییر ورکړی، خلک یې تر تاثیر لاندې دي. دولت هم جدي اقدام نه کوي چې ناامني ده او ناامني، بل هیڅ موضوع نهشته. فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی. په دې ورځو کښې د شاهین د قل اردو غږ و په ولسوالۍ کښې د مرغاب، چې هغه راځي ټول طالبان غوښته چې د مرغاب فرار وکړي. نو داسې موضوعان دي. دولت په دې مورد کښې زموږ سره هېڅ همکاري او کومک نه کوي. ساتامینه زموږ داسې ډېر ضعیفه یو، د صحت نه نگانه، د لارې نگانه. زموږ مریضان په لاره مري، تر حتی مرکز د ولایت موږ نه سو رسوی خپل ډېر عاجل مریضان. مننه کوم، دغه مو عرض و که یو لړو مقامو ته ورسوو.
د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د تنګیز د علاقې سرسای سره په تماس کښې یم. محترمو، د افغانستان و ټولو مشرانو ته زما دا پیغام دی چې تاسې وال د واره خپل په کور کې اصلاحات راوړئ، اداري فساد ورکوئ. بیا آینده ستاسې مخکې هېڅوک کوم مشکل نه شي جوړولی. اوس که ستاسې سره چې د پاکستان سره مدغد یا په جنجال کښې یاست، تاسې خپل کور اداري فساد دا ورک کړئ، خپل د کور خلک اصلاح کړئ. بیا به تاسې انشاءالله الرحمن په پردي ملک باندې کامیابه کېدلی شئ. او که داسې د خپل کور اداري فساد ورک نه کوي، تاسې هلته په پردي ملک سره نه شئ کامیابه کېدلی. تاسې خپل پیسه کښې باندې ده، خپل ځانونه اصلاح کړي، خپل اداري فساد ورک کړي. انشاءالله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتونو مشرانو ته دا پیغام دی چې بیا به تاسې انشاءالله الرحمن په ځل خدای بیا دغه شاته را نه شي، پرمختګ به به وکړي، کامیابه به یاست. نو والسلام، السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ دا هیله کوو چې د ګیزاب په ولسوالۍ کښې تعلیم او تربیه ډېره په ټپه ولاړه ده. زه عبدالقهار د ګیزاب د ولسوالۍ په دې هکله یو ایحات ته تعین
کړي. اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. فصل هغه موږ د بادغیس ولایت د معارف برخه کښې ډېرې ستونزې لرو. موږ خپله فعلاً مکتب لرو، استادان لرو، تعمیر جوړ دی،
هلو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناحیې ولسوالۍ څخه عبدالله خبرې کوم. زما دغه پیغام دی په ناوه کښې دا د مالي فلوسو معاش ډېر کم دی، نه اشه لري، وظیفې هم ستړي دي، دغسې وظیفې وګزمې لري، دغسې دا د دوی پر مصرفیت باندې دغه معاش ډېر لږ دی. او په میاشت کښې دوه واره درې واره آیاتان هم پر ګرځي، مګر نه معاش یې ولوړوي، نه آشه ور حواله کوي، او هېڅ هم نهشته. دغه د دوی زما د دولت څخه دغه پیغام دی چې دغه زما غږ دې تر لوړو مقامه پورې ورسېږي. نو زما دغه غوښتنه ده چې د مالی پلس یا واشا شاور حواله کې یا د ما شروع کې د مالی پلس اخر و دغه ته مجبوره کړي چې یا غلای پوچي یا 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 چر په جوړ کې یا پریږدي یا اکثره وځي د ښې نه کوي. وسلام د خدای په نام.
نجیب الله جان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمینور د شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي. هلو او هرزو می داده چې دغه زمونږ سره دغه ولی په باره کې ویلي دي چې دا واده د ته جوړو د زمینور د کار نو دا پروژه منظور کړې ده. تر اوسه پورې لا دولتي چارواکو په دې اړه کومه مشوره نه ده ورکړې. دا دیارلس کاله کېږي چې واده یې راسره کړې ده نو دغه کار نه دی پیل شوی. زموږ د اشرف غني څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دغه کار راته وکړي. نور مې ښایسته وخت نه نیسه به ګلونه اورېدې.
سلام علیکم. زه تورخم د لینې 2000 ډریوري ما برادر موږ د دغه ترافیکو له لاسه ډېر په آزاد کې ورور غوله شخصي موټر دي بهانه راته غواړي چې ورور غوله اسناد چور کړو. ورور غوله 300 روپۍ راخلي یار ته وایي د جهت او کوم دې کار چې صحیح. ورور غوله اسناد را ناخلي پلیټ را ناخلي موږ ډېر په آزادي او موږ دغه یو ځان ورور د څه موږ څو موږ ځي په آزادي ډېر دې چې په وینم نه لا ورور غوله چې د خلکو د ترافیکو مخه ونیسي. ولې ټول عادي ټول سرکونه ټول ځایونه دې په دې کې کړی دي نیولې دي. ورور غوړه ته چې ورشه هغه ودرېږي بس ودینې چې واده دې توقو دې بیا کړه او شپه وګوره ځان به دروې دې ورور سر سره په وخت اخیستي په ودې څه نه وایي. بس موږ ورشو یو سوالې ته ودرې یو سوالې دې ورور غوړه موږ موټر ودرې یاره اسنا دا نه واخلي. ورور غوړه یو اشاره کړه چې شارک دې چې باندې موټر بوز دې سر ودرې بیا ته کېنګ را واخلي. ته دې واده ورور غوړه یې نو دې بار کې ډیر بازار بازار کې نه ځو باندې دی لګا د دا سبغي زمنګ دا هیله ده چې دغه غلو دراز زمنګ زاره او چې خدای دې جاج مزوري شول کنه.
زه د غزنی ولایت خبره کوم. میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه. ما د ازادۍ رادیو نه دا خواهش ده چې د ازادۍ رادیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفالو محبس ته راشي. حال دې وګوري چې دلته د شیګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کشول شوي دي. زه غواړم دې سره معلومات وشي او د دې نه پښتنه وشي ځکه د دوه کاله کېږي له تعلیم تربیه له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیګان دي. پارلمان غړي هم شیګان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت و توجه وکړي دغه وحشتونو له دغه ظلم له فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاره مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مرمۍ ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایانو ښکار شول. نو دغو خلکو ته کار زمینه برابره کړئ چې نه داعش ته لاړ شي، نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي خپل وطن کې خپل لاسه خدمت وکړي، فابریکې جوړې کړي او څوک چې دا وطن نظره بدي یا خارج ته سي مایانو ښکار کېږي، د ایرانیانو ښکار کېږي، مړ کوي، سترګې ته نه وباسي ایرانیان. هر ملک ټوله نړۍ په افغانانو ظلم کوي. دا وایلت څه دی؟ مو رهبران سودا شوي دي، خرڅ شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غم ورسره دی، نه د افغان غریب غم ورسره دی. خدای په امان.
محترم وروره، ستاسو پیغام د خبر کړ په دې هله چې ستونزې مو لوړ پوړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته وکي. یوازې ستاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غواړو چې اړوند دي درې ورته توجه وکي. د خبرونې وخت پوره سو خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دوه پاتې سو حتما په نور خبرونو کې ځای لري او خامخا درته نشرو. د خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو.